الباك ميس بارام.
د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. خاغلی بینت نن جمعه په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دای هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید. د دسمبر د 13 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یو نامه پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سه‌شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یو نامه وویل نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنځمه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړي خو ټینګار کړي چې په دې برید کې هغه ترهګر په نخښه کړی دي چې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي. خو ملګرو ملتونو او د غراز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دې برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسی وګړي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د خوړو ناامني لا زیاته شي. د ریلی ویب پاڼې د راپور له مخې یونیسف ویلي چې د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کموي او هغه به تر پسرلي پورې دوام وکړي چې په نتیجه کې به د واورو او اوبو ذخیرې کمی او دغه حالت د پسرلي د موسم تر پایه دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدا د ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کېدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړې چې په خبره د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغېزه کوي. دغې ادارې همدارنګه ویلي چې 14,800,000 کسان به چې د افغانستان د نفوس 2.5% جوړوي د ژمي په میاشتو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د دې ادارې د کارونو په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالر داخل شوي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه نن جمعه په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو لخ کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ادارې پرون پنځشنبه په همدې پانه لیکلی و چې په 2023 میلادي کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی بندونه دوه سوه پنځه اویا چک ډیمونه او 40 کیلومتره کانالونه جوړ کړي او همدارنګ د سیندونو غاړې کلکې کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه تر ځمکې لاندې اوبه زیاتوي، د اوبو خور سیستمونه ښه کوي او هم په افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پوځ نن جمعه سهار وختي وویل چې د هوایي مدافع سیستمونو یې له یمن څخه یو توغول شوی توغندی مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونو وویل د دغه شنډ کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو له امله د احتمالي زیانونو په خاطر د اسرائیل په 2 مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه وهل شوي وو. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون پنځشنبه د ایران ملاتړو حوثي اغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې 2 ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمېرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او له 40 زیات ټپیان شول. او د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه چې نن دوهمه ده پیل شوې ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 105 اور کې 450 منډې کړې دي. دا 5 ورځې نه لوبه د زیمبابوې په بلویا په بلاویو ښار کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 اوورونو او 300 اوورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدي په 14 پیلېږي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستاني الوتکو د سه شنبه د شپې له حمله وروسته د دو هیوادونو ترمنځ ترنګلي اړیکې نوري هم ترنګلي شي بشکاري. د طالبانو دفاع وزارت ویل چې د پاکستان برید به بی جواب پری نشتی. د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد پاکستان د برید په وړاندې تند غبرګون وشوت. وی ویل چې په دې برید کې هغه وزیرستاني کډوال وشل شوی چې کلونه پخوا د سیمې ته را مهاجر شوي وو. د همداراز ویل چې د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکوي چې دا هیڅ توره نه ده چې څو ماشومان ښځي او سپین ږیري ووژني او کورونه یې ور ویجاړ کړي. تر دې یو ورځ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شارزده افیر احضار کړه او اعتراض لیکې ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ رسمن تایید کړه چې الوتکو یې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې او د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفان وشلی دی. خو د طالبانو حکومت او ځایي اوسیدونکو بیا ویلي چې په برمل کې ځایي اوسیدونکي او یا وزیرستاني کډوال وژل شوي او اکثره قربانیان ماشومان او ښځې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باوري راپورونه یې ترلاسه کړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواک په برید کې د ماشومان او ښځو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. یونما پر خپله اکسپانه نن پنځشنبه کښلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه مکلف کړي چې ملکي وګړو ته د زیان نه اوښتو لپاره ضروري احتیاطي تدابیر غوره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. دا برید په داسې وخت کې وشو چې د صادق خان مشری د پاکستان د ملکی حکومت یو پلاوی په کابل کې له طالب چارواکو سره د دو هیوادونو د اړیکو په اړه خبري وکړه. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسي سیاسي جرګو مؤسس صدیق منصور انصاری، پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز او همدارنګه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف صاحب. زه هم ستاسو د دې خبرونې کوربه اسمت څاروان یم. لکه څنګه چې د دې بحث مو اصلي موضوع دا ده چې د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي، لومړی به په دې درنو میلمنو نظرونه واخلو. لومړی جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
سروان سے تاسو سلام درو میلمنو ته او ټول هغه وطنوالو ته چې موږ ګوري او اوري ټول ته سلام او درنښت. د طالبانو او د اوسني پاکستان رژیم یا د پاکستان په مجموع کې د دوی هغه استبلیشمنت سره د دوی اړیکې د یک شکل څخه بحرانی شوي دي، خو په لویه کې په لوی ستراتیژي کې په فوقاني رادو کې د طالبانو او د پاکستاني استبلیشمنت خصوصا نظامی استخباراتي ترمنځ ژور تضاد نه لیدل. په هغه ترتیب چې طالبان برخورد کوي پاکستاني سیاست سره، پاکستاني چارواکو سره، پاکستاني چلند سره، دا بربندوي چې طالبان د پاکستان استبلیشمنت پورې سم صفات لري. البته ټول نه ډېری طالبان چې داسې شي په بل ډول فکر وکړي، مخصوصا حتی عادي طالبان چې یا عسکر وو یا یو ملي افغاني فکر لري، هغوی طبعا چې کېدای شي په ټولو قضیه په عمق د موضوع به نه پوهېږي، خو افغاني ملي حس هغو سره شته. په ټوله کې چې خپل خبره په دې برخه کې راټول کړم. زما په نظر د طالبانو د فوقاني رادو او د پاکستان ستراتیژستانو ترمنځ اصولي توپیر زه نه وینم، او تر هغې پورې چې طالبان بدلون ونه مومي، طالبان ملي مشروع حکومت په افغانستان کې ایجاد نه کړي، زما په نظر دوی تړلي خلک، وابسته خلک د همدې پاکستان پورې، ځکه چې د دوی سیاست، د دوی چلند، د دوی کورنۍ همدا اوس په پاکستان کې، د دوی بزنسونه اوس په پاکستان کې دي، د دوی ادبیاتو ته تاسو وګورئ، د دوی هغه د لوړ پوړ جواب په اصطلاح
همدا موضوع به خبرې کوو. په دې اړه ځینې دا ادعا لري چې د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ لا په پاکستان کې دي. په دې موضوع به وروسته خبرې وکړو. کورودان جانباز صاحب، انصاري صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ په پیل کې چې طالبان واک ته ورسېدل، د ټولو نظر دا و چې طالبان د پاکستان خلک دي، پاکستان د دوی مشرانو ته پناه ورکړې وه، لیکن اوس د دوی اړیکې ظاهرا خراب ښکاري او داسې معلومیږي چې په دې درو کلو کې ورس په ورس خرابې شوې دي. لا فعلاً ستاسو په نظر د طالبانو او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. تر هر څه د مخه زه د افغانستان دولتي سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني ټولنې، د فدرېشن د غړو ادرسونو، شوراګانو او شخصیتونو له ادرسه د افغان برخاوره او په مظلوم افغانانو د پنجابي اسټابلیشمنت دغه د تیر شپې ناروا او نازوان مردانه بریدونه غندم، او شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته عاجله روغتیا، او هغو جنایتکارانو ته د الہ العالمین له درباره سزا او هم د افغانانو د یووالي او اتحاد غوښتنه کوو، تر څو رسی بریدونو هم د غچ اخیستلو، هم د دې د مخنیوي دپاره سره یو موټی شي، که په هر ځای وي، که په اوسني حکومت کې دي، که د حکومت مخالفین دي، او که په عام ولس کې دي، ځکه دا لومړی وار نه شو، بلکې پنجاب همیش د افغانستان پر خلکو که هغه دی خوا دی او که ډیورن خیالي کرخې اخوا دی دغه سناتارونه تلوي،
تر کومه چې د اوسني حکومت یا په اصطلاح د طالبانو او د پاکستان د اسټابلیشمنت اړیکې دي، او یا هم د ملکی حکومت، دلته دوه تعریفه موجود دي. موږ او تاسې ولیدل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان ځانګړی استازی د افغانستان لپاره چې دا هم د ډیپلوماسۍ په هغه مدون و تعریفاتو کې کوم ځانګړی تعریف هم نه لري، ځکه چې یو هیواد سفیر ولري نو د ځانګړي استازي بیا خاص ضرورت نه وي. سفیران وي چې د ملکونو ترمنځ اړیکې ټینګوي، او د هغې نه پورته بهرنیو چارو وزارتونه وي. زموږ د نظره دا هم یو مردوده اصطلاح ده، او دغه موضوع ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. افغانان باید د هیڅ هیواد ځانګړی استازی د افغانستان دپاره ونه مني، ځکه هغه شرارتونه او خباستونه چې د ځانګړو استازو په نوم یا د هغوی له ادرسه د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شوي، تاریخ هیڅکله نشي هیرولی. یو دا مسله. دویمه مسله د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو موضوع، مونږ او تاسې ولیدل چې دا ځانګړی استازی راځي، دلته د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیران ګوري، او بیا د شپې ناوخت یا سهار مهال په تیاره دغه بمباري کېږي. دې هم شکونه راولاړ کړي. هغه شکونه یا خدا ده چې د پاکستان پاوز او اسټابلیشمنت او ملکی حکومت سره یو خوله او یو غږ نه دي، یو راځي چې موږ
مننه ډیره مننه. منصور صاحب، زما اول سوال خو دا و چې فعلا د دوی اړیکې کومې خواته روانې دي؟ دا بیا دې موضوع به هم خبرې کوو لږ وروسته. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یوسف زای صاحب، تاسو فعلا په پاکستان کې یاست. په پاکستان کې خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې نامي ډیره زیاته ده، او تمن چې د خلکو نامي نه خوشي شي، پتنګي شي، څه فکر کوي د عامو خلکو نظر یې څه دی په دا ډول حملو د پاکستان عام ولس خوشحالي شي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او میلمنو ته ډېر احترامات او سلامونه. زما فکر دا ده چې یعنی عام خلک او کاغه د افغانستان وي که پاکستان وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول کړکیچونو عملو بریدونو ته خو نه خوشحالېږي. البته دا چې یو هیواد را پورته کېږي د بل هیواد دننه ځینې اهداف په نښه کوي طبعا د ځوانانو لپاره ډېر یعنی دې باندې ډېر قهر دي او واقعا داسې مسایل دي چې باید کار هم شي. خو متاسفانه په تېرو درې کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابط خورا زیات خراب شوي دي. تجارتي روابط او انساني روابط او معاشرتي روابط او د خلکو تګ راتګ دا ټول د تېرو درې کلونو کې ډېر زیات متاثره شوي دي. پاکستان یو ډول ډېر په دې باندې خپل ځان سره په قهر هم ده، بلکې پاکستانیان هم په دې قهر دي چې مونږ که نور څوک افغان تېر حکومت سره مونږ روابط څنګه وو، خو طالبانو سره مونږ مرستې کړي دي. طالبانو د وجې نه ټول نړۍ پاکستان ته ګوته نیولی چې تاسو د ټوریزم او د طالبانو ملاتړ کوئ. دوی دا فکر کوي چې طالبانو حکومت ته په رسېدو به د دوی روابط د افغانستان سره ډېر ښه وي. خو ټي ټي پي داسې یو موضوع و چې هغه پاکستانیان زیات په کار کوو چې پاکستان کې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، بریدونه کېږي. نو پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه له دوه هغه دي، یو خو دا ده چې دوی نه غواړي د دوی مخه ونیسي یا د مخه نیولو توان نه لري. دلته چې بریدونه وشي نو پاکستان په حکومت باندې فشار ډېر زیات شي. ته یو داسې هېواد دی، یو قوي پوځ لري، استخبارات لري، عتدي هېواد دی، خو ستا عملیت ورځ ورځ خرابېږي. نو د عوامو فشار په حکومت زیات شي، په پوځ زیات شي، په امنیتي ځواکونو زیات شي. امنیتي ځواکونه بیا دې لپاره چې دغه فشار نه ځان خلاص کړي، په دې باندې چې مونږ دا خو هر څه د افغانستانه کېږي، هلته ټي ټي پي وجود لري، هغلته بریدونه وکړي، یو څه دلته د خپل خلک توجه بل خواته واړوي. زه فکر کوم چې کپتیر افغانستان شرکتن مقاومت کې په پاکستان کې د افغان طالبانو اوسېدل دا د طالبانو د ټول مقاومت یو کوچنی جز و. په ورته ډول باندې اوس د ټي ټي پي په افغانستان کې شتون دا د مشکلاتو یعنی مکمله برخه نه ده، یو کوچنی برخه ده. خو دا مسایل حل کول ناممکن دي د افغان طالبان لپاره چې پاکستان لپاره رکتنه چې پاکستان لکه عمله چې خپل ملک خلاف خلک راپورته نشي، مدبي طبقه راپورته نشي، دوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات نشوي کولای. اوس ورته وخت کې ورته مجبور کړل د افغان طالبانو دي، هغوی هم نشي کولای چې تاسو خلک ټي ټي پي چې هغه ته ماجر هم دي، ماجر وبښه کنم پراته دي، کډوالم دي، او دې سره مرستې کوي دوی خلاف اقدامات وکړي. خو د پاکستان دا برید فکر کوم چې د ډېره حده پورې دي ټولو
ډیپلوماټیکو سره فشار مننه سلامت اوسه یوسف زای صاحب خوشاله اوسه مننه کور ودان جان باسه تاسو وویل چې د طالبانو د شنو مشانو کورنۍ په پاکستان کې دي. تر وخت رسیدو مخکې داسې ویل کېدل چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده او په همدارس په وزیرستان کې شورا لري، د پېښور شورا لري او د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې دي دا خبره کېدله. لیکن اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د دوی ترمنځ دومره ژور اختلاف ولې رامنځته شوی دی؟ د دې تغییر دلیل څه کېدای شي؟
محترم، چې په افغانستان کې یو تاریخي نظریه، یو تاریخي کرکه د پاکستان څخه وځي. پاکستان د دوی استخبارات، د دوی نظامیان از ما په نظر ډېر لوی احمقان دي. هغوی فکر کوي چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغه هغې کې یو څو ګروپونه ته تربیته هغه تجهیز ته ویلېږه افغانستان ته، بیا به افغانستان ستاسو کنټرول ونیسي. زه غواړم د افغانستان د یو ډیپلومات په حیثیت ته ووایم چې اوس زه د ډیپلوماسي په ژبه نه غږېږم، زه د افغانستان د یو عسکر په حیث غږېږم چې دوی وغواړو چې په افغانستان کې که لازمه اوسېږي د همدې خلکو په څنګ کې به موږ لوسی خلک هم دری بود خپل خاورې نه دفاع کوي د همدې پنجابیانو سره دلاس او خپل خاورې په هر قیمت کې وسیږي ساتو. دا چې یو تعداد افغانان همدغه طالبان دوی سره په مختلفو معاملو کې شکیل بند بلیک میل دا ټول تجارت ده، دا کومه پټه خبره نه ده. خو دا ټول افغانستان نه دی، ای پنجابیانو که دیسته خلاص دی. افغانستان سره گاوندیتوب را مزده. افغانستان سره هر مسئله چیز منگه پکی ترکیش دی. ده ها رو پسر رازو چی خبری مده. اغا اقتصادی مسائل دی که اغا ده دیوران کرده ده که اغا تنزید ده که اغا زمان بشری روابط علی که دی زموک خلکو سره زموک ده جب خلکو سره که تاسو هر چم رو اوهی چه ده پکرامه چه حقا ده دیوران دی ده اوز پاکستان ده موکی در سره نمم زه په هیڅ یو دیپلومات په افغانستان او زه سره کلمات کوم چې زه لاله تقاوت شم زه ژوندی او ما غوږ دی نوټ زه راو لوسی دیپلوماتان په افغانستان کې شتون لري چې بیان درته وایي چې تر څو چې دا مسلې را سره بنیادی حل نه کړي او تر څو چې زما خلک هلته د ژوند د کړکې هغه وځي په نوم د چی چی پی په نوم د نه پوهېږم پی چی ایم په نوم د ازادي خواهانو او هرته نور هم دوی تر دې کې اموزه شي چې په ضد افغانستان په ضد بلوچانو نتیجه نه ورکړي دا دی رښتینی پیری چلن نه دی که ته غواړی چې موږ سره ګاونډیتوب وکړي راشه چې په موضوع خبرې وکړو وایه چې دا کمپلکس د موضوعګانو چې دی په دې باندې خبرې وکړو لیکن څه ته دې خبرو دې خبرو ته آماده نه ځکه چې ستا مفکوره پروژه دی ستا مفکوره ځپل دي ضعیف اول د افغانستان دي چې د منځنیو پیړیو سیاست په افغانستان په استقامت اوسم کوي ته غواړې ګاونډ هېواد چې تا سره پوله شریک ده هغه ضعیف اغه وزتی اغه ځان ته وابسته کی ځان نتیجه نه ورکی په افغانستان کې تاریخي نراتیو ستاسو د حکومت ستاسو شتون په ځای دی دا هیڅ څه تغییر نه شو کولای څه لاس کا سپینځه لاس کا په طالب کې پیدا کی چې هغه ستاسو نراتیو په کار وکړي اما په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان ژوند کوي اغه د یوران یو 30 میلیونه په خانه او بلوچستان ژوند کوي چې هغه اکثریت ستاسو نراتیو سره هیڅ سیټس موافقت له
منن
د دې لپاره دا یو کمپلیکس موضوع دی کراځي چې به راسره راځي په ټولې ځتو کله افغانستان انسجام پروتزي زباور لرم چې همدغه طالب په خوانه نظامیانو نن دا وکړي او څنګه یو مرحله راغلي په خوانی ټول مسلکي د استخبارات او خلک په نظامی خلک نو موږ ته توپیر نشته ستاسو مقابل کې موږ ټول یو مټه راځي ګو ملت سره خلاص کړی
جان با صاحب سلامت اوسه ځینی وای افغانان تر هغه چې لواک لري وی او یا په یو ګاونډي هیواد کې وی دی هغه عوامر منی خو کله چې وخت ورسی شي بیا چلن بدلی شي دوی یو مثال ورکوي د پخوانیو جهادي تنظیمونو کله چې په پاکستان کې وو حتی حکومت هم پاکستان ورته جوړ کو خو لیکن کله چې کابل ته راغلل بیا وضعیت بدل وو فکر نه کوي چې له پاکستان سره د اختلاف یو دلیل دا هم کېدای شي یوسف زیسب تاسو ته بدر شو تاسو نظر سره
ما په خیال دا یو تاریخي حقیقت ده چې کله دغه جهادي ګوندونه یا د پاکستان په لاره وګورئ پاکستان کې وي دوی سبن پاکستان کې ماجر وي مجبوریتونه یو ډول وي او کله چې دوی افغانستان ته ولاړ شي هلته واکمنان شي بیا دوی مجبور دي چې افغانستان د خلکو رای او نظر چې پاکستان په باره کې ده هغه باید ومني ځکه چې هغوی پر خلاف باندې دوی نشي تللی په طالبان اوس دوه مجبوریتونه لري یو خو دا ده چې د پاکستان کردار په تیرو 45 کلونو کې افغانان ډېر په منفي نظر ورته ګوري افغانان وایي چې هر 45 کلونو کې څه هم په افغانستان کې شوي دي پاکستان سره یو تعلق وو دا خو مجبور دي چې د خلکو رایه په نظر کې ونیسي پاکستان ته نږدې کېږي له نهایت حکومت تر فشار لاندې وي طالبانو خپل مجبوریت دا ده چې طالبانو باندې د پاکستان د دوست د پاکستان لخوا د تمدید کېدونکي یو ټاپه لګول شوې ده او دا ټاپه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره یو عاید ده نو طالبان کډیر معمولي یا ډیر ادنا ډول باندې پاکستان کوم خبره ومني نو هلته ملت او قوم او سوشل میډیا ټول د دې باندې خبرې کوي چې دوی خو نو د پاکستان
خبرو کې لویشم فعلاً مسله د پاکستان له لوري ده نسبت دې ته چې د طالبانو له لوري وي مثلا کله چې طالبان واک ته رسېدلي په ځلونو یې په پولو کې جګړې کړې دي د طالبانو له قواو سره په ځلونو یې لارې بندې کړي دي، خصوصا په داسې وخت کې چې د افغانستان د صادراتو وخت وي، خصوصا د میوو د صادراتو وخت وي، یعنی چې په طالبانو باندې اقتصادي فشار راوړي، مهاجر یې وویستل په یو ور جمهوریت په وخت کې هېڅکله دوی دا کار نه و کړی چې په لنډ وخت کې د دوی یو میلیون یا شاوخوا نږدې یو میلیون کسان وباسي، هغه هم په سره ژمي. دا ټول فشارونه دي چې دا څوم ځل دی چې بمباري کوي د افغانستان په خاوره کې، د جمهوریت په مهال دا کار نه و شوی.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو سره د پاکستان رابطې ښې نه وي، خو پاکستان چونکې هلته یو حکومت و نړیوال سټیج باندې رسمیت لرلو، ملل متحد سره تعلق و، او پاکستان چې بل حکومتونو سره روابط خراب شو، تجارت ته به یې وده ورکړه، د ویزو ورکول به یې آزاد کړو، او اوس خو چونکې افغانستان کې داسې یو په اصطلاح هغه ډېر عامیانه اصطلاح یو سیال حکومت نشته، ده داسې حکومت ده چې د انزوا ښکار ده، څوک په رسمیت نه پېژني، افغانان له وطنه فرار کوي، او یو مجبور او غریب حکومت تر حده پورې نو نړیوال روابط نه لري چې هغلته شکایت وکړي. له دې امله دوی اوس ډېر زیات فشار اچوي. دویم دا ده چې له تېرو حکومتونو سره هم د افغانستان حکومت همدغه مشکل و، خو هغه وخت دوی گزاره کوله، دوی چې دا حکومت تر خاصې موږ یو تاریخي مشکل ده، خو طالبانو نه بیا زیاته ده، دوی وایي چې دوی خو نو دوی دپاره موږ د نړیوالو فشارونه منلي دي، نړیوالو موږ باندې زامونه لګولي دي، یعنې طالبانو په دوستي کې موږ بدنام شوي یو، نو اوس باید پاکستان هم دپاره دوی یو څه قرباني ورکړي. درېیم دا ده چې دوی په ډېر قوت سره بېرته راغلو، او په کابل کې طالبانو یو غلطي دا وکړه چې د ټي پی سره په کابل کې مذاکرات وکړو، دا د پاکستان یو ټیک یا یو چالو چې دوی سره وکړو، یعنې په ځان دا ثابته کړه چې ټي پی په افغانستان کې شته، دا د مشران په کابل کې ناست دي، او طالبانو دا فکر کولو چې دوی هم د پاکستان غوندې یو قوت ده، چا چې افغان طالبان له دې ځای نه قطر ته بوتلل یا به تیارو کې وګل راوړل، او پاکستان خو یو قوي هیواد ده، بیا امریکای سره تعلق لري، هغوی که دا ډول کارونه کول نو یو ډول په سیاسي یو ډول باندې یا په نړیواله سطح باندې یو مطرح هیواد ده، نو طالبانو اوس د دغه نه انکار نشي کولای، ځکه چې دوی دا ټاپه په ځان لګولې ده. په هر حال ټي ټي پي یو قوت ده، او زما په خیال تیر ځل د طالبانو دپاره یو مشکل دا و چې د القاعده د وجې نه دوی د مشکلاتو ښکار شروع هېواد یعنی هېواد بېرته مجبور شو چې وچلل شي، او امریکا مداخله وکړي. دا ځل ټي ټي پي داسې یو شکل رامنځته کړی ده چې پاکستان سره یې افغان طالبانو حکومت په ټکر کې اچولی ده، او زما په خیال په دې وروستیو کې افغان طالبانو اسلامي امارت یو څه اقدامات کړي وو، یعنی تر ډېر حده پورې دوه نیم سوه کورنۍ د خوست نه او د پکتیکا نه غزنی ته انتقال کړی وي، ترڅو طالبان پاکستان ته حسن نظر وکړي، یا د پاکستان هغه ابتدایي غوښتنه وه چې وروسته بیا ګورو. او متاسفانه د پاکستان وروستی اقدام ډېر جارحانه او ډېر غیر مشروع و، چې دوی هلته سیاسي نماینده په کابل کې ناست وو، نظامیانو یا په افغانستان کې بمباری کوو، دا یو ډول هغه د تحقیر او د تضحیک آخري مقام و.
بله، ډېر مننه انصاری صاحب. آیا د ټي ټي پي اصلي مرکزونه په افغانستان کې دي، او که پاکستان د ټي ټي پي په نامه باندې په افغانستان کې د دې لپاره حمله کوي چې د دې ډلې په وړاندې په جګړه کې خپله ناکامي یو ډول توجیه کړي؟
په دې نه یوازې موږ تاسې، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغې منشا، د هغې مرکزونه، د هغې د ایجاد سلسله ټوله په پاکستان کې وه. هغوی نه یوازې دا چې په پښتونخوا او په نورو سیمو کې، بلکې په پنجاب کې حتی فعالیتونه لري، په سند او بلوچستان کې د فعالیتونو ډېر وی څرکونه لیدل کیږي، کم بریدونه او حملات چې کوي هغه له هغې ځایه کیږي، مشرانې کشران دغه یو څو کورنۍ چې یادیږي چې د وزیرستان نه راکډه شوي دي، موږ ورته مهاجر نه وایو، بلکې بې ځایه شوي
چې د پاکستان استابلیشمنت او دغه ناکار پاوز په غوي الته په عام خلکو وګړو عملیات پیل کړی و. موږ او تاسو دغه تاریخ هم راته معلوم دی چې د انګریز ځایناستی پاوز یا مغه د انګریز د وخت پنجاب استابلیشمنت او بخی پنجاب رجمنت دی چې نن د پاکستانی پاوز په نوم څرګندېږي. د چترال نه نیولې تر وزیرستان پورې تر بلوچستان پورې د هغې پښتنو د پی فقیر د باجوړ او دیر او سواد د هغو نوابانو چې انګریزانو ته د شکست په برخه کې په مجاهدو کې برخه اخیستې وه، د ترومزو حاجي صاحب دغسې د نورو مشرانو او تر سنده پورې د عبید مولانا عبیدالله سندي او نورو کورنۍ او اولاد دغه پنجابیان د دوی نه بدلی اخلي. تاسو مونږ او تاسو ولیدل چې په باجوړ کې د وخت د پارلمان د برحال غړي صاحبزاده هارون رشید کور ته د باجوړ په ګنګ بمونه پمدی پوځیانو کې خود دغه مور بیبي دغه ورندارګانې او ماشومانې شهیدان کړه چې بیا ډېرې لوی مظاهرې وشوې او هغه د پارلمان نه استعفا ورکړه. دغسې د دغې سیمو د ملکانو او قومي مشرانو څونو کلونو کورونه او قیوران کړي، په زرګونو قومي مشران او علمي شخصیتونه په شهادت ورسول. دا نن ما د پښتونخوا د یو سیاسي مشر او عالم وینا اورېده چې یو پنجابي ژورنالیست ورسره مرکه کوي او هغه ورته وایي چې تاسې دغه استشهادي بریدونه چې په پاکستاني پوز کېږي دا تاسې ولې نه ردوئ، دا ولې ناروا نه ګڼئ؟ نو هغه ورته وایي موږ چې څومره هم ناروا وګڼو زمونږ په خوله څوک نه کوي، ځکه همدا پنجابی پوځي هلته د هغوی کورنۍ باندې بمباری کوي، خلک یې ووژل شي، په هغه کور کې یو کس پاتې شي، نو هغه څه وکړي؟ هغه ته چې زه څومره مویمه چې ته دا مسلمان پوځ دی او دا د اسلام پوځ، دا د اسلام قلا ده، هغه وایي چې دغه د اسلام قلا ده چې راځي زما ټول کلی بمبار کړو، زما کورونه بمبار مسران او ټول کورنۍ تباه کړه، نو زه یو پاتې یم، زه څه وکړم؟ هغه ځان پورې بمونه وتړي راشي په پنجابیان باندې هم نو فکر وکړي ظلمونه کوي. د سند د خلکو سره ډېر قومي مؤمن په نوم، د بلوچستان خلکو سره داسې دا د ورکو شو عزیزانو چې اورېد چې اسلام آباد پورې مې جون لاړې مین لاړې، دغه وزیرستانو داسې د باجوړ او د مومن او د دیر سوات ویډیوګان چې دا پوځیان د هغوی کورونو ته ننوځي، په کور کې سپي سړي راواخ د ښځو او ماشومانو په مخ کې کیبل او پوځي بوتانو د خپو لاندې کوي او په بېلې ټنو باندې تړلي او په سړکونو یې تاګي.
بله سم
د دې شي د سیمو خلک لیدلي چې په پندوی جوړه کړه کی دا کده نفرت دی، هغه زجر او شکنجه چې دوی ورکړي دي د دوی په مقابل کې راپورته شوي. دا یوازې پښتانه نه دي، هلته بلوچ دي، هلته سندیان دي، هلته کیان دي، دا اوس د چال او د ګلګي خلک هم ورپسې راپورته.
مونږ ډېره مننه
نور
روان بله موقعیت تغییر کوي. ډېره مننه کوربدن جانباز صاحب ته به ورسو. جانباز صاحب، د پاکستان له حمله وروسته د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وویل چې ممکن افغان طالبان د پاکستان هوایی برید ته ځواب ووایي، خو د ده په نظر پاکستان او طالبانو ته پکار ده چې په خپل منځ کې د جګړې پر ځای خبرې وکړي او توافق ته ورسیږي او دا یقیني کړي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي. دا خبره څومره ممکنه ده دې ته په کتو چې خبره حملو ته رسېدلې؟
هغه د امریکا استازی دی او د امریکا د منافعو پر بنسټ خبرې کوي. زه افغان یم او دا د افغاني لوري څخه زه غواړم چې تحریم کړم.
یعنی هغه دواړه خپل خبرو ته څه ولیدي د جګړې په ځای؟ په دې کې خو کومه بده خبره نه ښکاري.
نه، زه نه وایم چې دا بده خبره ده، خو یعنی خبره هغه څه ده چې هغه کړې او تاسو وفاتې.
زه په دې نظر یم چې طالب باید ځواب ورکړي، داسې نه کېږي چې ځواب ورنکړي. خو دا ځواب هغسې باید وسیږي چې ملکي اماکن ملکي اتباع پکې متضرر نه شي. موږ باید خپل متمدنتوب وښیو دې پنجابي نا اهلو انسانانو ته چې موږ په بې وزلو خلک هلته خو هم زموږ پښتانه دي عمدتاً په دغه منصفور کې، دا زموږ خلک، دا زموږ جغرافیا. خو حتماً او ضروراً او الزاماً باید
چې ځواب ورکړي او که رحمت اون که ځواب او فکر نکوي چې د ایران او د اسرائیل خبره شي چې ایران ځواب وایي او اخر د نتیجې ته ورسید چې باید ځواب ورنکړي او ځواب یې ورنکړو روسي حملې ته.
هغه بیا هماغه وخت به ثابت کړي چې څه رقم ده دا حالات مخ ته ځي. هغه وضعیت چې پاکستان سره مواجه دی هغه اسرائیل ځان نه شي جوړولی. پاکستان نن سبا په ډېرو لویو کړکیچو کې اخته دی، هغه اتنیکي دی، هغه سیمه ییز دی، هغه اقتصادي دی، هغه بینملي ده. هغوی واپس دی دلته چا وویل چې پاکستان نه کوي په بینملي مملکو کې کوم ماته هېواد دی. پاکستان دغه قضیه خو ماته ډېره نږدې نه معلومه ده، هغه بینملي چارو په فلز سره ما کار کړی دی. پاکستان په ټوله دنیا کې په حیث یو پروژني هېواد، په حیث یو استقتصادي هېواد او په حیث یو تروریستي هېواد پېژندل کېږي. دا چې ظاهرا دوی سره څه معاملې او چلند کېږي هغه جبه خبره. او پاکستان داسې کوم اتومي قوت نه دی چې دې نه څوک جار هغې د خاطره دا یو پروژهیي ډېر بېبنیاده ډېر بې حیثیته استبلشمنت دی. دغه لپاره طالب هغه څه چې لازمه ګڼي او حتما باید ځواب ورکړي. دننه پاکستان کې هر امکانات چې لري د هغې نه باید استفاده وکړي چې د پاکستان پوځیان په نه کړي، حتما یې باید په نه کړي. داسې به وروسته څه مواره کېږي نادشه بګوري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ور به شو ښاغلی انصاري ته. انصاري صاحب، آیا پاکستان څه فکر کوي په دې ډول بریدونو خپل هدف ته تر یوه حده رسېدی شي او که نه شي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان به دې ته اړ باسي چې که چېرته د چټي پي غړې په خاوره کې وي هغه وباسي، او یا په ډیورن په کرښې په اوږدو کې له دوی سره د ټي ټي پي په ضد په جګړه کې همکاري وکړي؟
نو زه خو فکر نه کوم چې پاکستان به داسې لوی اهداف ترلاسه کړی شي، یا د په دې فکر وي چې دلته که څوک وي هغه د طالبان وباسي. دا کوم خلک چې ما مخکې اشاره ورته وکړه داسې څوک نه دي، نه په داسې پوزیشن کې دي چې هغوی د جګړې توان ولري. خو دا د تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوه، عام ماشومان، سپینګیری، زاړه ځوانان او میرمنې په دغه بمباریو کې په شهادت رسیدلي یا ټپیان شوي دي.
هر څه وي، دا هم د فشار یوه طریقه ده. هغوی ته څه مهمه ده چې څوک وژل شوي دي؟
دا خو هغه څوک چې وسلوال دي، هغه څوک چې وسلې په لاس دي، هغه څوک چې عملیات کوي، هغه خو همالته په وزیرستان کې دي. مخکې ما اشاره وکړه چې په پنجاب کې موجود دي، وختن فوقتن هغوی خپلې ویډیوګانې خپروي، بازارونه یې نیولي، ښارونه.
لیکن انصاري صاحب، موږ تاسو ته به شاید دغه تاریخ راښودلی وي، د خپل وطن تاریخ به هم راښودلی وي. تر څو چې یوه ډله د خپلې خاورې د باندې یو پناه ونه لري، یو د ملاتړ یو ځای ونه لري، تر هغو اوږدې جګړې ته دوام ورکول اسانه نه دي، که څنګه؟
نه، دا مسله اوس مونږ او تاسو په افغانستان کې دننه له پخوا هم دا تاریخ لرو. د انګریزانو په وخت کې خو مونږ هیڅ داسې پناځای نه درلود.
دغه وخت د اوس جنګونه البته فرق لري، هغه وخت داسې وسلې نه وې.
خو دغه سیمه چې کومه ده، که د بلوچستان نه نیولې تر ګلګیت او چترال پورې، حتی تر کشمیر، علایي کشمیر او دې سیمو پورې چې دا د غیورو افغانانو خاوره ده، او د پاکستان کې چاپ شوي تاریخي کتابونه هم په دې شاهدي ورکوي. چې ما سره دا اوس هم شته چې په خپله د پاکستاني لیکوالو او هغه پخوانیو تاریخي دغوی لیکلي چې دا د غیورو افغانانو خاوره. په دې سیمو کې جګړه کې نه انګریز بریالی شوی، نه تر اوسه پنجابی پوځ او اسټابلشمنت چې پوځیان و انګریزان خو ټول د انګلستان نه راتله، د سنگ سیان او زامنو چې په دې خطه کې جنگیده دغه پنجابیان و په خوا د پنجاب رجمنت په نوم وسته د پاکستانی پاوس په نوم راځي او ماغه د انګریز د سیسی سره عملی کوي. دوی همیش دلته مات شوی دي او هیڅ پرمختګ نه دی کړی. دا کومه خاوره چې د مقبوضه افغانستان ده او پنجابیان نور باندې د راج یا حاکمیت خبره کوي، تر اوسه پورې په دې څو اویا کالو کې دوی دلته خپل قوانین نه دي عملی کړي. کله د فاټا په نوم یاد کی، کله د قبایلي علاقو او د نورو تور انګریزي قوانین پکې عملی وي، مګر تر اوسه پورې د دوی هیڅ قانون هلته نه الکومنله نه عملی شوه او همیش دغه جنجالونه او ستونزې روانې وي. د دې ترڅنګ په کراچۍ او په سند کې تاسو وګورئ په د پنجابیان په سند باندې پورا راج او حاکمیت نه لري. سند کې یوازې د مهاجر قومي مؤمن چې مشر یې په انګلستان او لندن کې ناست وي الطاف حسین، تر اوسه پورې دوی هغوی نه دي رام کړي چې مکمل یې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت د راج لاندې راوستي. هغوی خپل قومي جوړښتونه لري، خپل هغه د فرقواریت په نوم یې هلته شخړې جوړې کړي وي. د دوی اساسي هدف دا دی چې پانګې د پښتني سیمو د سند او د وزیرستان او د ځینا فرار وکړي، لاهور او پنجاب ته لاړ شي، هلته پانګونې وشي، د دغې سیمو د خلکو ګاز تیل برېښنا اوبه او ټول دوی یرغمل کړي او پنجاب ورباندې آباد وي او دغه سیمې دغه جګړو وژل شي، تباه او برباد شي. او په دې نوم د نړۍ نه هغه ځینې کم کرایي طبیعت چې دوی لري د کرایي پاوز او یا اسټابلیشمنت په توګه هغه خپل پیسې واخلي او بخور نه ژوند ورباندې وکړي.
ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. یو څه لنډې خبرې وکړي چې ټولو پښتنو ته ځوابونه وویل شي. جانبا صاحب، د طالبانو د استخباراتو ویان جواد څارګر په یو ټویټ کې یا ایکسپانه کې لیکلی دی چې دغه فرصت دی چې باید پاکستان د تعزیې لپاره ورڅخه استفاده وشي. څه فکر کوئ چې د ټي ټي پي هدف هم همدغسې یو شی دی او که ټي ټي پي د ټول پاکستان فکر لري؟
رساله چارواکي نظر البته هغه پوهېږي ځکه چې دوی خو ډېر پاکستان کې اوسېدلي دي او پاکستاني د ډېر نږدې نه پېژني، د مدرسو نه پېژني، د کوڅو نه پېژني او نور یو عالم تړاوونه دي تاریخي هغو سره متاسفانه چې لري. البته چې دوی معلومات سره اوسي، خو په عین وخت کې دا یو واقعیت دی ښاغلی سروان چې ټي ټي پي البته په متفاوتو نظریاتو تیچیان چې البته چیزی که سرکم تباو نگه ویچی مخالطه و نشوی درست نور حرکتون ملی حرکتون چه پختون پاک رو در قامی وایی اغا داغ طول اغا اکسلامالونه دی چه در پنجاب در استبلشمنت پا مقابل که کی دی ابلوسان خوخل پزر دیگه چه هم هر او راست همه روزه قربانی وای کردی دخل آزادی او دخل هویت خاطره. نو دا مسائل ټول پاس هغه تدیدی دی کولی سوال چې پاکستان اونو شکره چې په واقعی شکل او ماهیت یو فدراسیون یا یو جمهوری فدراسیون ایجاد په پاکستان کې خلک نور د دې حوصله نه لري، د دې توان نه لري چې دا استبداد ومن کچې چې پی د خپل قبر در استبلشمنت د خپلو اهدافو د خاطره چې هغه هغې سره د کار نه لري، د خپلو اهدافو د خاطره د دغه استبلشمنت نه په سوګمو ته رسېدلي دي. همدغسې تاسو وګورئ د پي ټي ایم حرکات، د هغوی اقدامات، د هغوی غوښتنې، د هغوی جرګه، د هغوی قربانیان، دا خو یعنی یو نورمال هیواد دی، یو هیواد کې چې هلته خپلواک ولسواکي اوسېږي، هلته جمهوري اوسېږي، هلته په رښتینې معنا د کلمې فدراسیون یا فدریشن حضور لري. آیا خلک راپاسېږي په دې کچه اعتراض کوي د خپل هیواد او د خپل حکومت په مقابل کې؟ خو نه کوي. نو پس دا هیواد د ماتې سره مکمل اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي، اتنیکي، سیمه ایزو ماتې سره مخامخ دی او لپاره دی چې د خپلو خلکو اسهام منحرف کړي د دغو لویو کړکیچونو د دغه د دوپ توپ د په قرضونو کې د چین نه د بینالمللي سازمانونو نه
حقیقی منحرف کی لاست بدی کدی چه دنبار کدی مظلوم خلق کل پا پختن پا کل پا بلوشی فا آوز در علیه پیو پلواق ایواز افغانستان دمی هم دیا هم هدف امارا دی چه در پل و خلق و از هم منحرف کی او بل چکره کشتی دمینا در خور حرف اغاد رابر نوفر چه پاکستان نمخده حقیقی پاکستان نور نه بشکی دی پاکستان تر کچل کی گیر لی پاکستان آئی دا پاکستان چاروات کی تگی نکوی دی تگی نکوی دل چه دارا تالیم او ها دا تالیم دا یو بدن دی دا یو جسم دی ملا فضل رحمان چه دیدنی ها حزبی سیاسی باولتی ملا دی او وی چه زما دا مدرسی جیش زر کسان دار آتا حلا پاکستان پا افغانستان که دا افغانستان دا جمهوریت بزن تا پختن اکو دا زما خوابت چارا لی دا کم تاری کرالی که است دشمن تا تگی خبر نوی چو اس ما خاور بمبردری نا اهل نیو داخو هاگا نگو بدا خوالای سالمان چه دوی خلا پکی چیل دی مستقیما دوی دا تجهیز کلی دی تنبیل کلی دی انگیزه وار کلی دا تانتا کلی دی زما خاور تا اوز وای چه والا در چیز دی خطاو پیل یری دا طالبان یعنی good theories and bad theories کنا اما غیوری دا
بله سب
تو چه دا طالب پا این مفکورا پا پاکستان کی این کار غواری چه ساب راستا تو زما خاور وشو مچو دیتا باد وای دا کم منطق من تا زما جمهوریت بلی رکاو تخریبا و حکم کتا زما خلق امریکایانو سر جور نوا اجوار گران رو توالی دا خو زما مشکل تا والی دا تحریکا و حکم نو دی دا تحریکا و تا دا اثر دا خوجا اثر دو دی وزیر دفاع اغل سروان تو جی طالبان اقتدار تا اغل کابل تا دی پا خلق کی چولی که ما سر سکرینشاتش کرده دیوی تا کدیل قوت در رو در من خدای لر دو نواز پاک تو چه رخصو که نقصه او بسی اتنو دو نخوش آلو دو دیوی را پاک
بله دیره منه نه
داد مخش اصاب که او نتیجه
دیره منه نه سلامت
وسی نورو تا گوتا نمیسی
کوروادان کوروادان سلامت وسی یو آوریدون که املرو ور بشو دوی تا اتل صاحب ده مرابانی که وی اتل صاحب در منتظرم پاتس وی
مننه لاله خوشاله که سروان ته سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اوردم که تعالی دې وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسئ کور دې بدن مهرباني کوي
قربان ته سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم د کمبریج پاکستان پر افغانستان باندې کړی دي د امر په کلک ټکو غندو دا د ټول بین المللي قوانینو خلاف محترم سروان صاحب ورته د حکومت صدا غي واغشتنه د کچیر د ټیچټي د افغانستان حکومت معلومات ورکړي چې دا په پلان ځای کې د ټیچټي کسان سره حکومت هغه کسان په خپل نیت محترم سروان صاحب دا چې د خدای ظالم په شپې باندې تایری ال بوزه د افغانستان شیدو مشمان ته شهادت رسه نو دا موږ ډیر ښه په بعد د خپل د دفاع وزارت موږ د غشتنه چې دغه پیښه سم په لټنه وکي او سخت ځواب ورکړي سروان صاحب که تاسو یادی تیر کالم پروژې مبارک میاشت کې دوی تایری راواله د ولید مر معصوم افغانان په شهادت ورسوله کچیر زمر دفاع وزارت هغه وخت ته یو غشمتون کې جواب ورکړي وای نن دغه عمل نه کولی زمر د خپل حکومت صدا غشتنه چې خپل د حریم ساتنه وکي د نړیوالو دغه سره اړیکې برابرې کې د خپل د هوایي دغه چې د فضا چې د خپل کنټرول لاندې راولي سروان صاحب محترم نو د پاکستان د حکومت زمر د غشتنه د کچیر د شاملې تسکوي نو مجبور دي د افغانستان حکومت کچیر دغه جواب باندې خې عام خلک په خدا کا پروژه سروان صاحب محترم چې دغه پیشي غټ دوی څخه باندې خې نو دا عبارت موږ د دې اړیکې سره خراب شي بعد د خپل منځنی اختلافات د خبرو بلان سره اله خپل کو دا چې موږ کوم څه پرمام یو کې په تام کوم موږ بیا فاشل سروان صاحب محترم دا په کلک ټکو باندې غندو
صحیح سو ډیر مننه تل صاحب کور دی ودان بل اوریدون خې پښته ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
محترم موږ خونه غندو موږ ته نه باید بدله واخلو که زمونږ یو کسان وژلې دي باید یو کسان سل کسان دې ووژنې موږ غندل غندل باندې نور تباه شولو غنده غندل باندې کنه چېر پېښه کېږي او غنده او غنده کنه په دې کارونو باندې نور موږ نه غولېږو د پټیټي په باندې موږ غاجنې په نامه باندې داعش په نامه باندې موږ وژنې د ناټو په نامه باندې موږ وژنې د افغان په نامه باندې موږ وژنې نو زموږ ګناه څه ده خو پاکستان څه ده چې موږ باندې وایو که باید دا مراقبه باید اویا کسان یې زمونږ زخمي کړي دي پوه شو باید 500 کسان نور دې د ملک بد بدله واخلي مونږ د نور غنده منډل پکې نشته که دوی نور نه شي کولی مایدین ور پسې پاسېږي مایدین نور دوی سره جنګېږي معلولین د ننګرهار پوه شو ټول املا تړلی دی
صحیح ده مننه کورودن کورودن ستاسو نظر
غواړم
سلامت اوسې یو بل اورېدونکی هم اورو بیا مېلمنو ته ورځو مهرباني کوئ
جنگ بل هیڅ لار نه لر
صحیح مننه کورودان استاد نظر هم واوریدل شو اوس به ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب تاسو د تقریبا د درو سره اوریدونکو نظرونه یو شی وو دوی ټوله د جواب ورکولو غوښتنه درلوده فکر کوي چې په دې اوسنی عصر کې جنگ د ستونزو حل لاره ده او کنه خبري بهتره دي چې خبري سره وکي او دا هم په نظر کې ونیسي چې پاکستان اتمی قدرت دی هوایی ځواک لري او په افغانستان کې خو وضعیت تر معلومه نه چې خپل هوایی کنټرول هم په لاس کې نه لري
روخانه دا دانن مگه و تاسی دا جدی دا شپاگم پورز که قرار لرو چی دا حقورز دا چی دا نلی یو زبرزواک دا شوروی اتحاد پنوم چی اغا اتومی طاقت و اغا دیر قوی وصلی و شوبلی و تانکونه درلو دا و دا غسی دا افغانستان سر سرحد پروت لوی هیواد و پر افغانستان یه برید بکر مگر تاسی ولی دل چی دا نلی لن ناخید داغی بیوازلو بیچاره افغانانو دو مبارزو و مجایدو و قربانیو که بدل که داغوی نقشه طولش و اقتصادی داری ولش و نن آغده پا چو تو تو شوه ختیز اروپا هیوادونه تره بیل شد منزنی آسیا تره بیل شد استانون و ازبکستان تاجکستان و نور د افغانانو په مقابل کې د نن هم چې کما غونډه وه د طالبانو ډیرو مشرانو خصوصا د فرهنګ رسپزیر خوا په ډیریت سره دغه موضوع مطرح کړه پاکستان یې توغندي جوړ کړي دي په دې نازېږي او دغه نقطومبم چې دوی تر کنټرول لاندې او یا به د امریکې تر کنټرول لاندې دا اوس په دې د نازېږي موږ او تاسې وینو چې په کور دننه د پاکستان دپاره پراخ داسې خس او خاشاک او دغه شته یعنې داسې سر شته دی چې هغه هم که اور واخلي دا پنجاب ورکې زوبکي او اتومي طاقت او د میزایلو سره پکې ورکي افغانانو ته به ډېر حاجت هم پاتې نه شي نو په کور دننه افغانستان کې هم داسې ولسونه دي چې هغوی فقط یو غږ غواړي موږ ستاسې به یاد شي د کله چې په ګوشته پنجابي ځواکونو برید کړی و هلته قاسم خان شهید شوی و نو د مقدس د دفاع کاروان په نوم یو غږ نن د ورځې 12 بجې موږ وکړو چې سبا د کابل په عیدګاه جومات کې دي افغانان راشي د مقدس خاورې د دفاع کاروان د پنجاب په طرف حرکت کوي او د دوی سره مقابله کوي ځکه حکومت هم لیدلو چې ډېر زوف یې ښودو تاسې باور کوئ چې په دغه کاروان کې د کندوز خزینه د وزیر محمد اکبر خان لمسی ډاکټر انقام امین ځان راورسو او تر ګوشتې لاړه هر څه مرته ویلې چې ته مشره خزه یې مزه وایي نه تاسو به زه یو کېږم د خپل کوچني زوی سره ایماق د غور د دایکندي د والیانو د ټولنې مشران د متقاعد جنرالان ډګروالان معلولین معیوبین عام خلک دغه سله کدا اوس چې د دوستانو غږونه پرېښي وي یعنې دا داسې غږ نه دی چې هسې ټوکې کوي تاسو باور
کوي ولید چې د ولایتونو سحر ما یعنی استاذ نظر داري چې جګړه حل جګړه نه حل لار ترلاسه کړئ شي
نه نه هدف دا دی چې که پنجاب لکه مخکې چې ما وویلې که د پنجابیان سر ته رانه شي او پنجاب خپله ډوډۍ او خپله ګټه او خپل نجات جګړه کې ویني، دوی دغسې تاړاکونه کوي، دغسې جنایات کوي، د افغانانو په وړاندې پردي پنډونه کله پردي پنډونه راوړي، د امریکې او د نورو د ناټو او په افغانانو باندې راغورځوي، کله نورې توطیې جوړوي، کله ډلې ټپلې جوړوي، کله هلته غونډونه او دغه لري لکه یکه غونډه او نه پوهېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب. مخکې مو وویل چې لنډې خبرې. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. جانبا صاحب، پاکستان پر لفظ اداوی کوي چې د دوی مخالف وسله وال یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې مرکزونه لري، اما په نړۍ کې د پاکستان په ملاتړ کې ژغ نه پورته کیږي، که څنګه همداسې ده او که نه ده، او که نه کیږي دا دلیل څه کېدای شي؟
په هېڅ نړۍ کښې دوی ډېر کوششونه وکړل. هغه وخت چې زه ډیپلوماټ
یعنې د دې خبرې معنا دا ده چې نړۍ له دوی سره دا خبره نه تاییدوي.
بالکل نه تاییدوي. هماغه مخکې مې ستاسو خدمت ته وویلې چې نړۍ پاکستان ښه پېژني چې پاکستان څه کوي او پاکستان له کومې کومو لوبو د خاطر استحصال کوي. او هسې نه ده چې دنیا کښې بېسې وادان ناست دي او ټول د پنجابیانو په ټول مثال کوي، هسې نه ده. پاکستان خپله د خپل په لاس په لوی لاس دغه کړکېچونه ځان ته ایجاد کړي دي، موږ ته ایجاد کړي دي، هند ته ایجادوي او اوس پکې خپله ګیر شوی خپل چل کې اوس سم صفا سفه ګیر دی او د دې نه اوس وتلی نه شي. او پاکستان خامخا ځي د بربادي خواته، د تباهي خواته، د تجزیې خواته. او زه په دې هیله یم چې زما پښتانه ورونه او خویندې چې هر څه دي، د هغوی د خپل مرحلې په اړه په جوړښت سره هغه حلقې چې پنجاب او د هغوی استعمار پسې کړلې دي، هغوی دې پرېږدي. هغوی هر قم چې ژوند کوي د هغوی انتخابل خپل زیرمې دي، خپل وطن دي، خپل روزګار دي، خپله سم کې خپل په لاس کې دي.
درست
دغه انسجام هلته پیدا شي پښتونخوا کې، دغه هم پښتوپانې چاپ دی او هم د افغانستان چاپ دی. دا هغه مشکلات چې موږ لرو هغه د پر آهسته آهسته په مغه خپل افغانیتوب په خپلو جودو دستو حلوو، خو پنجاب باید د ځان نه لرې کړو، ځکه چې پنجاب بل هدف نه لري غیر د دې چې موږ وځکي، غیر د دې چې موږ بې هویته کړي، غیر د دې چې موږ بې تاریخه کړي او دغسې نه وژ.
ډېره مننه.
چېرې دې ته تسلیمي کړو نو دا بله خبره.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ جانبا صاحب. کوربدن انصاری صاحب، کلنډ ځواب راکئ، ولې دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان د ملکي حکومت یا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی په کابل کې و له طالبانو سره یې خبرې کولې؟
موږ فکر کوو چې د فرصت نه هم د پنجابي اسټابلیشمنت غوښته یوه ناروا استفاده وکړي، یو هغه داسې چې دا اوس هم د شته حکومت مخالفین په دې بحثونه کوي چې هلته پاکستانی یا پنجابی استازی راغی او دلته د دوی سره خبرې وکړي او د دوی په موافقه دغه برید تنظیم شو او بیګاته دا برید وشو. حل ده او پرون د شته حکومت ټولو مشرانو او مسؤلینو دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دغه چاخیستنې ګواښونه یې وکړل. نو دا شي چې اوس پنجابیان په دې کې کومه دسیسه تر شا لري؟ رښتیا هم چې دلته د افغانانو ترمنځ نورې بې باورۍ رامنځته کړي او دا داسې وښیي چې دا د دې حکومت په مرسته یا د دوی په همغږۍ شوی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. همدغه پوښتنه له ښاغلي جانباز څخه هم لرم. جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دا یعنی د استازو د پاکستان د ملکي حکومت د استازو او د پوځ ترمنځ فکر کوئ همغږي به وه، او که فکر کوئ چې دا د دوی په منځ کې اختلاف شي؟ البته د زلمی خلیلزاد ټویټ ته اشاره کوم، هغه ویلي ول چې د پوښتنه کړې وه چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان خاص استازي صادق خان ته آیا د پاکستان لوی درسیز اجازه ورکړې وه چې د سولې خبرې وکړي؟ یعنی په یو شکل هغه هم شک څرګند کړی و په دې.
الو
بله وسم غاکشته
بله سوار زما غاکشته
بله بله استاسی غاکشته
از په دې فکر یم چې د دې په استبلیشمنت کې کوم اختلاف نظر وجود لري هغه ډیر کم دی اساسي خبره اساسي پریکړه اساسي فیصلې د پاکستان استخبارات او نظامیان کوي دا یو ملتریستي هیواد دی ټول دنیا ته دا معلومه ده خو یو څه غواړم وایم هغه سوال پوښتنه ډیره مهمه ده هغه دا چې پاکستان باید دا حقونه لري او د دغه طالبان چې اوس په هر ترتیب په افغانستان باندې حاکم دي زه دوی یو بلنه ورکوم چې لطفا داسې افتراق مه کوئ یو نفر د پاکستان په چارو کې وټاکئ چې دغه صادق چې مطلق همدغې د پاکستان د نظامیانو استازی دی که ملکین دی دې سره باید هغه وګوري ضرور نه ده چې دی رای شي سراج الدین سره جدا وګوري ملا یعقوب سره جدا وګوري دلا شي نه پوهېږم نو د سی سره وګوري د متقی سره وګوري نه یو کس سره به دا کس وګوري چې یو انسجام په داخل ستاسو په منځ کې د دوی په مقابل